بشري حقونو د څار سازمان لپاره متحده عربی اماراتو د څ باندې 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2500 افغانو کډوالو د غیر قانوني توقیف تور لګولی. د افغانان چې د جمهوري نظام پر د سقوط پر مهال افغانستان او وټولو ترشي او په اماراتو کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی په تازه راپور کې چنن خبر شوی ویلي ډیری افغان کډوال شه د اماراتو په بشري خارګوټي کې دی او جوړ خفقان او نورې رواني ناروغي لري. مدافع وکیلان لري او ماشومان له زده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د افغانو د اوسېدو ځایونه ورسته دي، په خونو کې ډېر خلک اوسي او له حشرو پاساب دي. هیومن رایټس واچ وایي د متحده عربی اماراتو د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصري لپاره د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 160% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې پکې رانغړل شوی، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب له 15 څخه تر 50% پورې کم شوی دی. خو په راپور کې راغلی دی چې له دې سره سره افغانستان له هم د څلورم پرله پسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن شوی هیواد دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پرې تورن دي. د تخار ولایت په چا ابلس ولای کې د یو موټر د چپکیدو په پیښه کې لستنه مړ شوې دي. د تخار د امنیت قومندانې وایند عبدالمتین صافین رسنیو ته ویل چې د پیښه سهار 8 بجې حق مهاله شو چې یو پیکاپ ډول موټر چې کارګران نږدې کان ته انتقالول د چا ابلس ولای په انجیر سیمه کې لسړک واوخت او چپه شو. صافی ویل په دې پیښه کې لستنه کارګران مړه او اتتنه نور ټپیان شوې دي. په ایران کې د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبې سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعارونو خبر ورکړل شوی. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې بېګا خبرې شوې ښکاري چې د تهران په تهران پارک، سادات آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډه کې چې ښځو چخزه ژوند ازادي، مړ دی وی ډیکټاتور، مړ دی وی خامنئی او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو لمخې په تهران کې شمیر خزو د جبري حجاب په خبرګون کې خپل پړونو ته اور اچولای دی. او د روسیې له خوا لاندې شوې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمکې د روسیې له خوا ګمرل شو چارواکو د کریمیا د تاتارانو یو فعال رولن عثمانوف توقیف کړی دی. د خبره د کریمیا د پیوستون د بشري حقونو ډلې کړی ویلې دی چې نوموړی روس له هغې ونیول شو چې کور یې تلاشي شو. په دې اړه چې ولې د دغې فعال کور تلاشي شوی او هغه په کوم اساس توقیف شوی نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروې بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کې ده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کیږي کومه نتیجه لاسته راځي؟ ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
لومړی کارونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیلډ لارې طالبان چوز کوي، د مځکې لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو باندو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010 2018 د دین ورسته بیا دواله سروي شروع شوه، هم د مسکل لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواله سروي ټول بیا د یونیورسيټي په ترو کې دلی، لیکن د وزارت مبارزه علي مواد مخادر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروي بیا دواړه یو ځای کېدل او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسيټي لخوا به اعلانېدله، خو حکومت په شمول یعنې وزارت مبارزه علي مواد به ورسره یو ځای شریک وو. دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسيټي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي خو یو د بل سره دا کم تغیر وکړه دا معلومیږي نه. د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږه مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي، خو د هوا له لارې ډېر په اسانۍ سره کېږي ځکه هغوی سټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب، دا طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې به کېږي او عملا حضوري او فزیکي به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډېره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروې؟
د خطرای په لارې سره دونه ځکه کرل شوی دی او د طالبانو حکومت چې وایي چې موږ د ځمکې د لارې څخه کوو هغه به بل ارقام راولي. دا یوازې نه شي چې زما ځان تر الجی د وخت توجه نه ده، اصلي هدف تر رسېدل چې څنګه وکولای شي د کوکانو سره د کښت مبارزه وشي هغه ته هیڅ ګټه نه رسېږي. دوی به په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د سټلایټ عکسونه به دوی نه مني او هغه د ځمکې سروې به ملل متحد یا نورې خارجي ایجنسۍ نه مني. خو ټوله خبره وه دې ته راځي شاید د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت سره مبارزه عملي بل څنګه اخیستی. زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خو سروې به وشي بالاخره یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي، خو اصلي موضوع دا دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولای شي د دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټوله دا دی.
بلې نتیجې ته کو ګورو، نو دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې چې لاسته راځي نو په دې اساس باندې دا چې همغږي هم نشته دوی تر منځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویلي په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي، نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چا ته ګټه نه کوي په دې خاطر ځان نتیجې خو موږ پخوا هم لیدلي دي. په تېرو 15 شلو کلونو کښې موږ څو واره نتیجې لیدلي په دې پر ځای چې نه یوه ګچه نتیجې موږ لیدلي دي، بل کال چې بیا سروې کړې ده یا د سټلایټ لارې څخه یا د ځمکې د لارې څخه، خو هغه هش هغه کاسه وه. د کښت کوکنارو نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي. تېر عمار چې ما واورېدله نه پوهېږم چې پروش کال وو تېر کړنه شي مخکې، دوی د 14000 ټنو خبره کوله. دا عمار د 1500 ټنو سره پورته شوي، داسې نه دي چې په نظر باندې د وخت وژنه ده. هر عمار چې مابین ته راشي چې اصلي خبره د مبارزې رامنځ ته نه شي، یوازې په سروې باندې به موږ هېڅ هم ګټه نه اخیستلی. زه په خپله شي په مثبت نظر نه ورته ګورم، په دې خاطر چې عملي پلان نه شته د کوکنارو د کښت په بدیل کې څه شي باید وشي چې دا کښت د دې کښته ووځي.
بلی ډاکټر مظفر، ملګری ملتونه وایي البته یونیورسيټي چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکي او نه مالي مرسته نه کوي دوی، او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سر او دوی سره له همغږۍ پرته سروې وکړي. نو ستاسو په نظر اوس ملګري ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیورسيټي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کېدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه وویلي پخوا هم سرویګانې کېدلې، خو په یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي. خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیورسيټي. نو دا مشکل نور هم زیات شي کمی نه ور سره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي، یا یونیورسټي څه کوي، هغه بیا بېله خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجه بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشي موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګی نه راوړی، اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي. نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتولو یو کار دی، یعنی دا سروې هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتېږي.
پخوا خو داسې وه چې کله به د مشترک سروې کېده، نتیجه چې به لاسته راغله د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله. د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړوه، هم عملیاتي پلان، هم به چې عملیات به کېدل پې، هم به دې چې پراختیایي پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي، هر څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پېژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدره سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره، په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې وبه لیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ مشکل دي. خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي. لږ به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي، یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو، د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې ته که راشو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود. د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسټي سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 20% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمین هایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره څه موجود نه و. د اول او سره څه خارجیانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نو ظرفیت نه درلودی چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجیانو په لاس کې و. او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زرو ټنه پورته کېدل او دا حد را ورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 18,000 ټنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی. زه د سروې په غم کې نه یم. سروې به بیا وسي، اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته اهمیت نه لري، خصوصا خارجیان نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې دا زموږ ستونزه نه ده حل. د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي، ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی. اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره، نیت یې موجود نه دی، صداقت یې موجود نه دی. نو په دې خاطر باندې په هره پیمانه باندې خارجیان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبانو د حکومت سره کومک وکړي، او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري نظام و دیت چې دوی تراک سره مبارزه وکړي. زمین هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام بر هم وال سوی دی. یعنی موږ څه کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډېر پراخ بودیجه غواړي، او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي ولا کار ونه کړي. نو اوس یې څنګه کولای شي؟
همدې مسلې باندې رفیقي صاحب ما غوښتل تاسو ویلي چې دا سنتي کښته بیرته ګرځېدل دا ډېرې پراخې بودیجې ته اړتیا لري، خو بهرنیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندار او د افغانستان د بزګر مسله د مشکل دی. یو مسله بل ده چې طالبان دې تر ډیره د پر رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري، ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پرې وچوي، خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي، نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستې وکړي، دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي، او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني؟
خبر ترازم خارجان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم شي. دوی صادق نه دي ودې خبرې ته. دوی فقط د وخت وژنه کوي، خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تېري. دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي. موږ ولیدل په تېرو 15 کالو کې، موږ ولیدل په خپلو سترګو، موږ ولیدل داسې نه چې موږ د اوازې د رئیس کال یا د باندې، موږ په خپلو په کلیو بانډو کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه و کومک ته د زمیندارو څخه پدې دوی مختلف لارې رامخته کړي. شغل لارې نه یوازې دا چې زموږ عنعنوي کښتې د منځه یو وي، زموږ عنعنوي طریقې د منځه یو وي، زموږ عشر سیستم د منځه یو وي. دوی هیڅ نه و مثبت کارونه په افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه کړي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې د تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلانې په هڅه اندازه چې موږ وینو، د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بارانیان وړي وه نورو چېشته وه نورو ملکو ته یې وړي. زما تخمین د روی څخه چې غلط نه سم، زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې د 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زایدای نه شي او نه د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسېږي. دا ټول ځي و نورو ملکو ته ځي، او په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 500 ټنه څخه ځي و 14000 ټنه؟ دا خو منطقي خبره نه ده. د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي، او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې مؤثریت یې ولې دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي. مؤثریت د دوی په لاس کې دي، پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي، بالاخره پیسې دوی خرڅي او په هغه شکل یې خرڅي لکه پخوا چې خرڅه کړي وو. زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم، او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور نوعیتونه لري، او د خارجیانو نیت خو زه به د لویو سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر، د اوس خو د مخدره معامله خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي، افغانانو ته هم دا د پخوانه خو، ځکه دا هم جګړه تمویل کوله، هم د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي وو. خو طالبان اوس د یو دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري، او دوی د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید له منځه وړلو لپاره آیا داسې امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي؟ او تاسو دا امانګي د دوه کلو تجربې د طالبانو حکومت ته په کتو څونه د دې امکان وینئ؟
یو خو دا ده چې پخوا څه شوي دي یا څه کېدل، دا خو بېله خبره. خارجان واقعیان زموږ په ملک کې خپلې ګټې لټوي، زموږ دپاره داسې غم مړه نه دي. خو افغانان کولی شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک ونی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي. خو کلک اراده ګوره، په پخوانی طالبانو حکومت په آخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و صفر ته رسولي و، دا کې شک نشته، رښتیا هم ده. هغه علت دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و، لکه اوس چې حاکم دي. چونکې د ټوله خاورې حاکمیت د دوی سره دی، نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي. ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري، خو بېله خبره ده د افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه د زیاتو بانډو هغه لاندې دی، په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورت عموم شته. خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي. ځکه دوی دا تجربه لري، پخوا هم دا کار کړی و. په پخواني حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم، نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو. دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي، ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا وګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنی حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملاً مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقله ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږۍ وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
دا خو د طالبانو خپل سیاست دی او د خارجیانو خپل سیاست دی. په افغانستان کې ډېر داسې مسایل دي چې د خارجیانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نورې مسایل دي. دا خو یو بانګیري چې خارجیانو ورته بانګیري کوي، او طالبان هم خپل سیاست مخته بیايي. هغه خارجیانو پروا نه لري، خارجیان دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل موږ ته دی، افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقانه د افغانستان هر وګړي دپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته، او په همغږۍ کې چې کارونه ونیشي مشکلات نور هم ډېریږي.
بله رفیق صاحب، پخوا خو داسې و چې تقریبا د تنا د امریکا د آئینې ادارې لخوا نه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده. خو اوس چې تاسو وایئ دهقانانو زمیندار او دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي، واقعیت هم دا دی. زه موږ چې خبرې کوو خو اوس داسې یو مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندوي او په بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمینه شامل زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوی وي.
شلو کالو خبره که په دا شل کاله کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه ده شوې. هر شی چې سوی دی یو ډېر موقتي شی، یو ډېر ناقصه شی. او زمینای سره زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت زموږ سره کومک نه دی سوی. فقط یو بهانه به جوړه شول، هغه پیسې چې به د هر پر هر عنوان باندې راغلې که یو ډی پي وه که یو ایس آی ډي وه، هغه پیسې به د دوی په لاس باندې د دوی په رقم خرڅېدلې، چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه و په کښې کې. د افغانستان د حکومت به هیڅ وخت نظر نه و په کښې کې که هو هم عملي نه و. زه دې شي ته د شک په سترګه ګورم. یوه خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلی، او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی. نه یوازې دا چې یو جنګي ماشین یې په کار دی، بلکې په منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کېږي اوس تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې کېږي. د بدخشان څخه نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هراته پورې کېږي. د دې عاید چې نه وي دغسې جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډېر بدبختي ده د افغانستان لمنوالې ده. د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. او زه همیشه مې دا ویلي دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم. او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډېر شي، لکه ډېر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووالې. نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم زما غوږ ته هېڅ مثبتکې نه راځي. او نه زه منایست یو زمیندار دا تصور کولی شم چې بالاخره دوی د تریاکو سره د مبارزې په چوکاټ کښې وکولی شي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کومک وکړي. زه اصلا دا پروژې ته په د شک په سترګه ګورم. نو په دې خاطر باندې سروې زموږ درد را دوا کوي، او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کېږي هغه ته زه ډېر د شک په سترګه ګورم. او پخوا چې په خپلو سترګو لیدلي دي. نو زه دا وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم په کار دی، او په یو امانګي په کار دی. چې امانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دویمه درو د بسګرو سره په کار دي چې کمپاین څو په خبره باندې غوړ اکثر په خپل مزګو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې نه دي چې په خوا په کم جنگ دي نه شي وشدلې په خپل منطقه کې نه شي وشدلې زمیندار او هغه مسالاتي په وخت کې په خپل منطقه کې وسیري او زمیندار هغه په خپل کښ باندې مسالاتي او دوی چې د کښ سره باندې او ځای وسیږي کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلې او د هغو اني عاید په کار دي او د تریاکو اني عاید په چې په کښ کې موږ اوس بل شی نه لرو په تیرو شلو کال کې څلوېښتو کال کې دا مسالہ بندی فقط وقت وجہ خبر پورتہ
بلی ډاکټر سوزفر دوه څه پوښتنې پاړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې د دوی ترمنځ امغږی نه رامنځته کیږي د بهرانیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ. طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي، نو نتیجه څه کیدای شي؟ پایله به افغانستان لپاره څه وي، د نړۍ لپاره به څه وي؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي، اوس لاغه نباتي اړخ نه زیدا د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راځي شوی دي متاسفانه.
اصل د نشي تو کوم مشکل ډیر غټ دی، یوازې کښت پورې مشتام تا اغنده لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منځلار شي یا کښت دیخي ختم شي، لیکن نشي تو کې نه ختمیږي. د دې ختمول دا سړي آسان کارم نه دی، لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور شان وسو نور راځي مارکیټ ته. په افغانستان کې بخوا چا پیژندلم نو خوس شته دي، امن موجود دي په کابل کې، موجود دي په نور ځایونو کې، موجود دي ځوانان ورسره اخته دي. دا مشکل دی، دا مازله ډیره غټ مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي دا غي مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو، د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هماهنګي وکړو، دوستان پیدا کړو، د دوستانو د کومکونه جوړ کړو. د هغې په نتیجه کې موږ خپل دهقان، خپل بزګر، خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو. مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي، خو کښ زما له نظر دومره مشکل کار بیا نه دی. که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی، دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه وواړي په اسانۍ سره یې د بند ویوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري، دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو دپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي، خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفته چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي، خو ډېر کم ډېر زیات نه دي. نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتاً په آسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي. په یوازې صورت به وکولی شي، خو ډېره مشکله وي، آسانه به نه وي.
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د زهرو کاروان.